په پیښور کې د مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زمو هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی منظور پښتین وای حکومت د علي وزیر او د دوی نور نیول شوی ملګری خوشی کړي. په کابل کې نن 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. او په بیلاروس کې خلکو د احتجاج په ترڅ کې د ولسمشر لوکانشیک کانا د واک پر خودو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو نیول او غندل او له حکومت یې زر تر زر د دوی د خوشی کولو غوښتنه وکړه. نو مولوی دا سرګندونه نن د بنو په جاني خیلو کې د غورزنګ جلسې ته په وینا کې وکړي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استاد علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې او ویلي وو چې نو مولوی د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ور حواله کړې ده. منظور پښتین نننې جلسې ته ویل چې د پښتون په سیمو کې د مکمل امنیت او دوی ته خپل وسایلو د پوره حق ورکولو لپاره به په پرمنه توګه خپل مبارزه جاری ساتي. د جلسې ته د غورزنګ یو بل مشر او پارلیماني استاذي محسن داول اول چې علي وزیر او د دوی نور ملګری په غیر قانوني توګه نیول شوی نو موړي زیاته کړه چې حکومت د دوی د پرمنه جلسو پر ضد اقداماتونه لاس واخلي. بلخوا د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړه چې د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوي کړې دي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه رد کړی دي. علي وزیر او ملګری پرون په کراچۍ کې د تراګری ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ټاکل شوې جلسې وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی بیګا مشال رډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 25 د کوټې له جلسې وروسته په دغه صوبه کې د کورونا کیسونه یو په درې زیات شوي. نوموړي اپوزیشن ګوندونو ته خواست وکړ چې تر دریو میاشتو د خپلې جلسې وځنډوي. د په خبره په لورلا یو خوځدار کې اپوزیشن جلسې کوي چې په نتیجه کې د کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي اندېښنه ده. خو په بلوچستان ستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره ردوي وای حکومت د ولس له طاقته وېریدلې ده. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر مولانا عبدالواسع مشال رډیو ته ویل چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو مظاهرو نوې شیډیول اعلان کړي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وای د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې د یا تحریک کې شامل ګوندونه خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. په کابل کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د افغانستان د کورونو چار وزیر وای په کابل کې په نننې 14 کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې نه هتنه وجل شوې او شل نور ژوبل دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبري اعلان تو ویل په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دي چې هسپتال ته رسول شوې او روغتیايي حالت یې ښه دی. خاغلی اندرابي دا یو موټر بم 14 وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ وو. تر اوسه چا د کابل د ننني برید ذمواري نه ده منلې. نن د بیلاروس په سرخار منس کې خلکو احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکا نه د واک پر خودلو غوښتنه وکړه. په دې هیواد کې سږ کال د اگست میاشتې راهیسې له هغې وروسته تقریبا هر ورځ احتجاجونه کېږي چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې لوکاشنکا بریالی اعلان شو. اپوزیشن وایي په دغو انتخاباتو کې درغلی شوي دي. ملګري ملتونه وایي د انتخاباتو وروسته د احتجاج کوونکو خلاف پولیسو له تشدده کار اخیستی او له 20,000 زیات کسان یې نیولي دي. د ځینو کسانو د شکنجه کولو عملین رپورټونه هم راغلي دي. بلخوا د ستړيوالي حکومتي جبر او یخنۍ له وجې په منسک او د هیواد د نورو برخو په احتجاجونو کې د ګډونوالو شمیر هم کم شوی دی. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ نیوزیلند له پاکستان دویمه شلوریزه کرکټ لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلند په هاملټن خار کې شوې د لوبه کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړه او د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی یو سل درش پیتر رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند د یو سل سلور شپیتر رنزونو هدف په اخیری ور کې د یو لوبغاړي په اوټ کې دو پوره کړ. د درې کرکټ شلوریزو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلند ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پختون ژغورنې غورځنګ نن د بنو په جانخیلو کې د خپلې وې درنې جلسې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر تر څنګ د دوی نور نیول شوي ملګري خوشی کړي. د غورځنګ مشر منظور پختین پرون په خوست کې د خپلو پلویانو یو لارون ته په ټلیفوني وینا کې وویل چې د پښتنو غمیزه شریکه ده، ورڅخه د خلاصون لپاره ګډ کار ته اړتیا ده. په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي دوی د سبې په یو شمېر سیمو کې جلسو ته تیاری نیولې دي.
په کوچ کې به په ټول اخر کې کو د نام ماش د جسټس و دې دا د لانګ ماچ د تیاری د پاره دي.
او د پېښور خیبر هسپتال ته کورونا وایرس وهلي 15 ماشومان وړل شي ول چې یو ورڅخه بیګا ومړ. د دې روغتون یو ډاکټر وایي د کورونا دوی مڅپې ماشومان هم ځپلې دي.
پلوم بیل لیر کې صرف یو ماشوم نیم چې تراغلی خدا شوونه او هغه ریکور شو. په دې دویم لیر کې لکه دا تعداد زیات را روان دی.
تر یو شمېر نورو سیمو ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اول اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د جاني خیلو د جلسې په اړه معلومات درکو. مونږه خپل خبریال عمر وزیر وخت په وخت په خبرونو کې نن راوستو، هغه ته معلومات راکول. اوس چون دغه جلسه پای ته رسیدلې ده نو یو ځل بیا عمر وزیر ته ورزو او لده ورو. عمر وزیر، تاسو بیا هم ستړي مشي او که په لنډه توګه یو خلاصه راته راکړئ چې دا جلسه کې څومره خلکو ګډون وکړل او کومو مشرانو چې ورته ویناګانې وکړې، د هغوی مهمې خبرې څه وې؟
مننه هارون، بالکل په جاني خلو کې پښتون غورنه غورځنګ نن چې کومه لویا غونډه یا جلسه وشوه، په دې کې زرګونه دغلته خلک جمع شوي ول چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د غورځنګ نورو مشرانو محسن داوړ چې کوم بل مخکښ دی او د قانوني اسمبلی غړی دی او دغه رنګ د غورځنګ نورو مشرانو هم وینا وکړې. منظور پښتین په خپل وینا کې دغه جلسه یا غونډه ته دغلته په جاني خلو کې د حدفي وژنو د مخنیوي سانا د پاکستان د پارلیمان غړی او د غورځنګ یو بل مخکښ علي وزیر چې د پولیس لخواني ولشته تاغه په ګډون د غورځنګ نور زنداني ملګرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. نو موړی په دولت باندې غږ وکړ چې دومره امن خوده ضرور ورکړي چې یو ورور د بل ورور ته چکم دی، هغه په بغیر د خطر چکم دی ولاړ شي. دلته د سولای ژوند غوښتنه وکړه، دلته په سیمه کې د امن باور کول غوښتنه د حکومت نه وکړه. دوی د شوال د متاثرینو د واپسۍ غوښتنه هم وکړه. دلته د پښتنو په سیمه کې چې کوم وسایل دی پاغه باندې اختیار او پښتنو ته داغه ګټه او پاغه کې برخه ورکول دوی غوښتنه وکړه. یا د جلسه یا غونډه ته د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ هم خپل وینا وکړه. محسن داوړ دلته په دغه جلسه په خپل وینا کې وویل چې د دوی د پر امن یا سولایز مبارزه په تر هغه دوام ولري ترڅو چې د دوی ټول جایز غوښتنه پوره شوي نه وي. دلته دا یو اندېښنه هم څرګنده کړه چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه زیاتېږي چې دا غي د وژنه دوی چې کوم دی د امن غوښتنه کوي او دولت نه جدي ګامونه غوښتنه کوي. نو موري په ګیلا دا خبره هم وکړه چې دغلته د امن لپاره چې څو غږ پورته کوي نو په ځولنو باندې تړل کیږي، خو دغلته د وسلوالو د لپاره د سترک تعلینو نه غوړول کیږي او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې چې کوم فعالیتونه زیاتېږي دغه مخنیوي د لپاره دوی جدي ګامونه پورته کړي. د غورځنګ یو شمېر نورو مشرانو هم دغلته ویناوي وکړي او په سیمه کې د امن باور کولو غوښتنه وکړي. دوی دغلته په جاني خیلو کې د هدفي وژنو د مخنیوي سره سره دغلته روختون او تعلیمي ادارې چې د دوی په وینا د قانونو رهسې پکې سرتیری ځای په ځای پر ځای شوی دي، دوی د ولس لپاره د هغه د خلاصون غوښتنه وکړه. دوی د دسمبر په 20مه په خیبر قبایلی ضلع کې هم د جلسې اعلان کړی دی او یو ځل بیا تکرار کړی چې دوی دغه جلسه هلته کوي او دا پرم نه چې کوم د دوی مبارزه ده هغه دغه شانتي دوام ولري.
ډیره مننه عمر وزیر اوردونکو په جان خیلو کې څنګه پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وکړه. دغه د مشرانو د ویناو مهم ټکی موږ سره شریک کول او حکومت بیا د پاکستان وایي چې د پسیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل پوره هڅه کوي او د غورځنګ چې کومې غوښتنې دي دا غي د په مرحله واره توګه د پوره کولو لپاره هم د دې کوشش روان دي. پرون بیا په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون لاره وینا وکړه. وی ویل 13.5 کالو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې په لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پیښور پولیسو علي وزیر د دسمبر پر 14 ونیو او وروسته د کراچۍ پولیسو په غوښتنه هغوی ته حواله کړل. پرون علي وزیر او د کراچۍ د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او یو شمیر نور کسان چې پولیسو هغه هم نیولې دي تر هغه زد عدالت ته وړاندې شو او عدالت هغوی پولیسو ته د دسمبر تر 13 په ریمانډ کې ورکړل. نجیب الله الوخیل د پرونی د خوست احتجاج په اړه دا معلومات راکوي.
دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا به یو جنگ مسوځي، دوی ته به یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دې مړونه هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دشمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق کې کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږو کې چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
پوسته یو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشی شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شو او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کوم، خو بیا هم دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس راووزي، ویل چې هر سړی زوره دلای دی، مشرم بیره شوی دو، تر سره هم کونډا شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی، یم باوجود میشنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ڈی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو مخکښان وایي په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي جلسو لارونو لپاره تیاری نیولې دي. خو د بلوچستان حکومت ویاند وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 تر جلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمېر کې د پام وړ اضافه شوې ده او د په خبره ویره ده چې د نورو غونډو په کېدو دا شمېر لا سیوا شي. د پی ڈی ایم مشرتابه وایي تر هغې چې وزیر اعظم استعفا نوي ورکړې د خپله سیاسي مبارزه جاري ساتي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړی جلسه د جنوري د میاشت په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی. په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت. په 14 تاریخ به په لور لای کې پر ورس تاریخ پا چمن کی نه پا گوادر کی بیال را دا مرکزی مسران سر مشوره کو لاغوز با دیتا خو او پا کوچه کی بی پا طول آخر که کو دا نام ماش دا طول ریلیانی دا جسیس وید دی دا دا لانگ ماش دا تیاری دا پار دی.
پا بلوستان کی دا پی ڈی ایم للوری دا جلسو پر اعلان بانی صوبائی حکومت سخت خواشنی چرگنده کرده دا او ویل دی چه دا دی عمل سخبا پا صوبه کی دا کرونا کی سونا نور هم زیاد سی. پا دیانا دا حکومت بلوستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې چې کومه جلسه شوې وه دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی دوی یو تاریخ روان دی پی ډی ایم دا دوی سم مشخص کوو چې د 2 میاشتې دوی د صبر وکي دا کرونا دی ختم سی ویکسین دی راسی یا کیسز دی کم سی هغه بعد جلسی او کیوس په بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسی اناونس وې دي نو د صدا دی چې کرونا زیاتی
خدای زب اختلاف ګوندونه د صوبای حکومت دا ادا وی ناسمې غني او وای چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وریدل دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړي ده. دغه د کامی اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسع زیات کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ورځې چې څونه کامیاب کړي دغه چې دوی په سلا باندې عوامي نه پر ځای کړي.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14مه لیټه په لاهور کې و خبري اعلان ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټې پورې استعفا ورنکړه نو دوی د فروری په اوله نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانسي. خدای زب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیش رد کړي او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
په خیبر پختونخوا کې 15 ماشومان په کورونا وایرس سخت شوي ول چې پرون ورڅخه یو ومړل. دا مړ شوی او 4 نور ماشومان چې دا وخت هغوی د درملنې لپاره په روغتون کې دي په خیبر هسپتال کې دي. د پیښور د بیلابیلو کلو دي او عمرونه 15 کالو کم دي. بلخوا حکومتي شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې هم د کورونا وایرس له لاسه 80 کسان مړ شوي چې 45 ورڅخه د خیبر پختونخوا دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پیښور خیبر ټیچنګ روغتون ویان فرحت خان مشال لیډو ته دا دسمبر په 6مه ول چې خیبر ټیچنګ هسپتال ته 15 ماشومان راوړل شوي دي چې پکې یو مړ او 4 نور لا داخل دي. دی وايي په وړومبي ځل دومره ماشومانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی.
15 ماشومان یو ماشوم پرون ایکسپایر شوی دی. هغه کې نور بیماری ډېرې زیاتې وي. د جټکی بیماری مننجیټس چې وته موږ یو ګردن ټول بیماری کنه کووډ نمونیا چې ونه را ټول درې 4 بیماری پکې
دا چې دوی ته وایرس په څه ډول او چانه ولګېدو
نو نوموړی وای
په لومبی لیر کې موږ تصرف یو ماشوم نیم چې تراغلی خدا سیونه او هغه ریکور شو. په دې دویم لیر کې لکه دا تعداد چې کم دی نو موږ ته لږ زیات را روان دی، ځکه چې څلور پنځه ماشومان وال د بدقسمتۍ خبره دار چې د دې ماشومانو چې کم مور پلار دی یا نور خاندان هغوی صحیح ال نه وي چېرې زموږ په خاندان کې یا زموږ په فیملی کې یا نور خپل خپلوانو کې یا داسې بیماری شته کنه ته یا داسې، نو دغه یو غټه مشکلات موږ ته را روان دي. زموږ ټیکنیکل سټاف ته زموږ ډاکټرانو ته چې به موږ ته صحیح اطلاع راکړي چې ستاسو د خاندان ستاسو د نور فیملی موږ ته موږ خصمانه وکړو.
دا چې تر دې دمه ماشومان د دې وایرس نه په دومره غټ تناسب یا شمیر کې نه اغېزمن کیږي چې په کم ډول د ډیرو مرکزان اغېزمنوي. نو ډاکټر اکرام الله چې دا کرونا وبا لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت ویان دی وایي چې د وړو مدافعتي نظام د حفاظتي ټیکوله وجه او هڅې هم غوروي، نو دوی ډیر نه اغېزمنوي. خو البته دغه ماشومان د کیریر یا وایرس خوروونکي په توګه نورو کې د ناروغۍ سبب ګرځي.
ریسرچ دا وایي چې په دې کې د بیمار کېدو د کووډ د لاسه ډیر کم دي. د ماشومان مدافعت هم ښه دي، ریلیټیولی د ستنې منې لګېدلې وي نو مدافعتي سیستم هم تیز وي. او ضروري نه چې له کله کال تاغه کور کې به د هغه مور پلار به وي یا نیکه به وي مشران به وي، نو دا چې د بیمارېدو د خورېدو چانس ډېر زیات شي.
د سرکاري شمیرې تر مخه تیرو څلورویشتو غنټو کې ټول ملک کې 2500 نه سیوا کسان کرونا وایرس اغېزمن کړی دي چې پکې اتیا مړه شوي هم دي. په مړو کې د 1500 تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. بلخوا د دسمبر 6 نیټې پورې ټول پاکستان کې 4.5 لکونه سیوا کسان کرونا وایرس اغېزمن کړي. د مړو شمیر 9313 تر رسیدلی او د رغېدو کسانو شمیر 4 لکونه اوړېدلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې شو. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو فعالانو د سیمې د ماشومانو او ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په زیاتېدونکو پیښو اندېښنه خولی ده. دوی حکومت غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه جوړ قوانین په سمه توګه عملي کړي او که ضرورت و نو نوې قانون سازي هم وکړي. په سواد کې د ولسي خیر ښېګړې د حکومتي ادارې یو مشر وایي دوی خپل پوره کوښښ کوي چې ماشومانو ښځو ته مرستې ورسوي او د هغوی حقونه خوندي شي. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل اورو.
سواد بنګوره کې د الفلانو می ټولنې لخوا جوړ کړی شي خبري غونډه کې د یادې ټولنې مشر رحیم بادر وایي چې په سیمه کې د ماشومان سره په لوی کچ زیاتې روان دي او دغه مخنیوي لپاره ضروری ده چې ګامونه پورته کړی شي.
زمونږ ډیماند ده چې یاره د ماشومان سره کم زیاتی کیږي اغه د پاره د سکول په لیول باندې چې ده اغه توګه باندې هغه ته اغه ایجوکیشن ورکړی شي، د تانو په لیول باندې اغه ته پراپر حفاظت ورکړی شي، اغه ته د خپل حقوقو الته درسایي د پاره چې هم دینو ډاری کې خل ورکړی شي او په غټه سطح باندې داغه د پاره چې د قانون سازي وکړي شي چې هغه قانون چې هغه ټوټل پاکستان ته اکستندبل.
د ټولنې جنرال سیکرټر ضیاءالدین وای چې د ماشومان سره جنسي تیری یا زیاتی په اړه پوها د نش برابر ده او بیا کورونو کې داسې خبرې بدې ګڼل کیږي ځکه داسې کیسونه په زیاتې دودي
داسې د هریسمنت سونو مسلې راځي، اګه د ماشوم سره راځي، اګه د فیمیل سره راځي. وجوهات دا دي چې را الته کې ماشوم خپل پلار ته خبر نشي کولای، فیمیل چې کوم د خپل خاون سره داسې خبر نشي کولای ځکه چې هغه دغه خبره کوي بیا نورې مسلې جوړي کی. نو ماشوم هغه خبره دغه شان دباو پاتې کی یا هغه ماشوم دومره دباو کړی شوی چې هغه د خپل خیالاتو هغه اظهار خپل پلار سره نشي کولای چې پای کې زموږ د پیرنټس چې کم دی د هوم کمې دی دا ماشوم خپل دومره گاید کو خپل ماشوم دومره چې دی هغه ته آگاهی ورکو چې را هغه داسې قسمه خبره سهم راځي چې هغه کل کې د خپل پیرنټس سره خپل ملګری سره کور کې هغه خبره کوي چې ما سره داسې خبر روانه ده.
د ټولنې یو بل غړی رحیم الله وای چې مور او پلار او مشرانو ته پکار دي چې د خپل ماشومان سره د ملګرو په رنګ رویه اختیار کړي او د ماشومان په هلو زلو باقی دا نظر ساتي.
مونږ دا مشوره ده چې خپل ماشومان له سزاګانی پدې نور کوي او دا د غو په کې څه غلطي نشته، دا خو ماشومان دي دلا تربیت پکار دے آگاہی پکار دا چیارا پماشیرہ کے سنگا اسی دل پکار دی سنگا دا مرگر و سرا او بل خبر دارا چی آغ زیتا تلل ندی پکار کم زی کے چی دے کی نقصانی مسئلی تی پیدا کی گی او چی وارا اینو آغا دا کورا پوری سکول پوری مدرسے پوری مدود پکار دی او بیا ام دا مدرسہ کے چی سمسئل رزی سکول کی سمسئل رزی نمور پلار تی دا آگاہی وارکی آگاہی ورکی
په سوات کې د بشري حقوقو ساتنې سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال وایي چې دغه لپاره باقاعده په سرکاري کچ قانون شته او ماشومان او ښځو ته تحفظ ورکولو کې دوی هم مرسته ورکوي.
د وړو د لپاره قانون چې دین هغه چایلډ پروټیکشن اکټ راغلی دی او داغي تحت په وړو باندې چې سونه هر قسمه ظلم زیاتۍ داغي مخنیوي د لپاره اقدامات دي. چایلډ پروټیکشن آفیسرز دی په هر ډیستریکټ کې جدا عدالتونه دي جدا وکیل دی سرکاري چرته هم چې دی سیده په وړو باندې د زیاتې د ظلم د اسکول نه د وستو په مزدوري باندې مجبوره کول ویسی کیس راشي نو خلق ډایریکټ زما آفیس ته مې اپروچ کول شي ډیستریکټ آفیس سوشل ویلفیر هم الته کې چایلډ پروټیکشن یونټ دی.
پسوات کې د سرکاري چارواکو او غیر دولتي ټولون لخوا جاري کړی شیش مېرې ترمخه کال 2000 کې تر 500 نه زیاتې داسې پیښې شوې چې پکې په ماشومانو او ښځو زیاتې شوې د کې تعلیمي ادارې او مدرسې هم شامل دي. دغه رنګ غیر دولتي ټولنې وای چې تر 80% داسې پیښې نه ریپورت کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د موسمیاتو محکمې پراتونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنۍ لا سیوا کېدو خبره کړې ده. د دې ادارې په وینا تودوخه درجه کېدای شي د 0 نهم ښکته لاړه شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کول غږ کوي او دا ځکه چې دوی په خبره د کرونا ناروغۍ له وجې د صوبې په هسپتالونو کې ورله مخه د ځای او د عملې د کمی ستونزې جوړې دي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا پاکستان دا موسمیات محکمې پوینا راتلون کې لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته درغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیاته وي او د دې د رپورٹ تر مخه خوښه سلويخ کاله پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستې چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرندز د موسم سدي نو اوس کته سوګره په ټول دنیا کې رورو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ څه چې مونږ عالمی ګرمایش ویو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی و چې مونږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رو رو زیاتیږي خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه څه چې مونږ قدرتی تفریق ویو اغه دی وجه یخنی کله زیات راشي نو دا یو قدرتی عمل دی خو د سره سره قدرتی تور منی کال په کال سره فرق راتلی شي او د جمی موسم کې یخنی زیات دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واور سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت ناراضي پاکستان ته نو اغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمې دي شي نو اې دې چې کوم مین وجه ده اغه دا نېچرل ویریبلټی ده ست چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولې ځغ وکړو چې باید احتیاط وکړي ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ لوجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملی او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وای چې دا سیاخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وای
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مصر اوسم په هاسپټل کې داسې کنډیشن دا چې ایسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپای شوې دي نو هغه لپاره او هاسپټل خو کوشش کوي لګي دا چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو د لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
د موسمیاتو محکمې د تازه رپورت تر مخه د دسمبر 10/28 نیټه نه به د سایبیر یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزېدي شي او دغه شان په غریزو سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پېښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د بانو په جاني خیلو کې د غورزنګ جلسې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزیر او د دوی نور ملګري د زر تر زره خوشی کړي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استازي علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې او نوموړی د غورزنګ د نورو ملګرو سره پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 13 پورې ریمانډ پولیسو ته حواله کړي. په دوی تور دی چې د دسمبر په 16 په کراچۍ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوی کړی دي خو دوی دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غا کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر دی په لورلا یو خوځدار کې ټاکل شوی جلسې وځنډوي. د حکومت په وینا د اکتوبر 15 په کوټه کې د جلسې لواجې کورونا کیسونه یو په درې زیات شوی خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د احتیاطي تدابیرو لاندې به د حکومت خلاف جلسې جاري ساتي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوي انتخابات غواړي خو عمران خان وایي اپوزیشن خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی وای په کابل کې په نننۍ موټر بم چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې نه هتا نه وجل شوې او شل نور جوړبل دي. نوموړی وای په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دي چې دا سیخکاری د برید هدف هم دی وو. تر اوسه چا د کابل د نننۍ برید ذمہواری نه ده منلې. نن د بیلاروس په سرخار مینس کې خلکو احتجاجي لارون وکړ چې پکې د ځواکمن الکساندر لوکاشینکانا د واک پرې خودلو غوښتنه وکړه. په دې هواد کې سږ کال د اگست 8 راهیسې لاغې وروسته تقریبا هر ورځ احتجاجونه کیږي چې پولیس مرشیزو انتخاباتو کې لوکاشینکا بریالی اعلان شو. اپوزیشن وایي په دغو انتخاباتو کې درغلی شوي. او نیوزیلینډ له پاکستانه دویمه شل وریزه لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلینډ په هاملټن ښار کې شوې دې لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او یو سل درې شپېته رنځونه جوړ کړل. نیوزیلینډ د یو سل څلور شپېته رنځونو په هدف په آخري ور کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو پورا کړ. د درې کرکټ شل وریځو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلینډ ګټلې وه.
د مشال رډیو لن خبرونه اوس راځي. بلې موضوع ته د کرونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ له یو انسان بل ته انتقالیږي په اروپا کې ورته د خطر د یو نوي زنګ په توګه قتل کیږي. د برېټانیا وزیر اعظم پرون په لندن او د برېټانیا په یو شمېر نورو برخو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشتي د سختو محدودیتونو اعلان وکړ. دا خوځښت لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته خپور شو. د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی، سالم احمد سالی راوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 80% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نشته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس وویل دی فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبی افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب سوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې د بریتانیا هر ډول مسافروړونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وای معایناتو څرګنده کړي چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه دسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په روانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس وویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخته ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغانو شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر نهمې د وایرس د نوې بڼې 60% قضیې په لندن کې ثبت سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6.1 میلیونه 2,91,000 او 200 ته رسېدلی.
صالح محمد صالح، د کرونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته هم زخت ډیره ضربه رسولی، ډیری تجارتي شرکتونه تړل شوي او میلیونونه خلک متاثر شوي دي. په عین وخت کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي 2020 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته اوښتې تاوان جبران شي او که نه. او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه به ګنې هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کرونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا پوښتنې په یو رپورټ کې څېړلي. ملیحا امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به یې د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي، خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کارۍ د یو غټ بینک UBS مشر اکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداری ورکړي چې د COVID-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسېدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% وده تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2000 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.8% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې به کوه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان ولسمشر د سولې له حکومتي مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو د لومړي پړاو پرمختګونه له ولس سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال مشال لړوي ته ویلي ولسمشر غنی زیاته کړې چې پلاوی دی د سولې په خبرو کې د خلکو سلا مشورو ته پوره پام وکړي. په ورته وخت کې د ملي مسالې عالي شورا وایي ټاکل شوی د دولت مرکچی پلاوی به د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره وګوري او د هغوی مشورو ته به غوږ ونیسي. رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبې په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړي پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو ده وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وسي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله سره هم کتلې دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبره ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
نن د انسانانو ترمنځ د یووالي او پیوستون نړیواله ورځ ده. پر دا ورځ په جوړو غونډو کې پر خلکو غږ کیږي چې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې د کورونا وایرس وبا د نړۍ د یو شمېر هیوادونو خلک ځپلي، د هغوی ترمنځ د یووالي پر خبره زیات ټینګار کیږي. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی په باجوړ او ممندو کې د ولسی خیر ښېګڼې تنظیمونو له استازو سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ رالېږلې دی.
دا د خلوزو د خیر خیګړې کمیټې باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو آوازونه دي. د کمیټې مشران وای دوی د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي زیاتولو لپاره د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاولی خان مامون دغه کمیټې مشر دی او هغه د دسمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته خلک پیسې ورلیږي چې دوی پرې بیا د نورو سره مرسته کوي. د هغه په وینا دا کار د خلکو ترمنځ پیوستون زیاتوي.
موږ د ټولو انسانانو سره مرسته کوو زموږ چې څومله وس کیږي. کومه بیماری چې راغلی وانه به دغه کې هغه لاکډاون لګېدل او پاغه کې د ډېړې کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومله شایان چې ګرمې کپړې چې څومله وي هغه موږ غوله ورکړلې. موږ د مریضانو خدمت کوو دلته چې څومله مریضان یې موږ یا پېښور ته لیږو. زموږ خپل ټیم مسزي یا لکانو سزي هغه د ګاډي کرایا او ولته چې څومله خرچه
د دسمبر په شلمه ملګری ملتونو په نړۍ کې د انټرنیشنل هیومن سولیډریټی ډے یا د انسانانو ترمنځ د پیوستون نړیواله ورځ مانځي. د ملګرو ملتونو په ویب سایټ لیکل شوی چې د یووالي د دې ورځې مقصد د خلکو یووالي لمانځل او د غریبۍ ختمولو لپاره د شریک کار هڅول دي. دا باجوړ د خلوزو د خیر خیګړې کمیټې په همدې طریقه د غریبو سره مرستې جاري ساتلې دي. په دوی کې د سمسیرو چم ماموندو سیف الرحمن هم دی او دې 28 کلن ځوان ته چې کله د ګردو ناروغي پیدا شوې وه نو 8 لک روپۍ مصرف شوي خو جوړ نه شو. هغه بیا هم مرستې ته اړ دی چې د خروزو کمیټې ورته لاس ورکړی دی.
بالکل ټیسټونه مې پوره شوي دي، خور مې ګرده راغی، ګرده برابر شوي در څه او صرف د کرونا د وجې ما پرشن لیټ ډیز ډیر زیات خوشحاله ما بس یاره چې دا خلکو ما سره امداد نه وکړلی. الله ته پاتې کېدی چې زه وختي مړ وې پېښ ولې خو بس الله دې ډېر ښه وکړي. څوک هم چې په دنیا کې دي مالدار ترین خلکو او ښه خلکو الله دې کامیاب لري. الله پاک دې دې بیماری دې دې غم مصیبتونه وساتي.
په مومندو کې هم ځینې د خیر خیګړې کارکونکو تنظیمونه شته چې د خلکو سره مرسته کوي خو نه غواړي د دې کار اشتهاري وشي. خو د انټرنیشنل هیومن سولیډریټی ډے یا د انسانانو ترمنځ د پیوستون د ورځې په مناسبت مو د همدرد ویلفیر ارګنایزیشن والو سره خبرې وکړي او دوی وایي زیاتره خلکو ته خوراکي شایان او د سکولونو ماشومانو له جامې ورکوي.
موږ د کورونا د لهر نام تیر شو دا اوس بیا هم کورونا لهر رااله په دې کوم هم جاري وساتو. زمونږ کوم ډونر وو هغه ډیر افیکټ شوی وو هغه موږ خپل همتونه بیلو هغه موږ ته دا یقین دهانی راکړل چې تاسو خپل کار جاري ساتئ. دا پټ پکې چې کوم دی موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
ملګری ملتونو په خپل ویب سایټ لیکلي چې د انټرنیشنل هیومن سولیډریټی ډے یا د انسانانو ترمنځ د پیوستون په ورځ غواړي خلکو ته ووایي چې د یو بل سره د مرستې او شیانو د شریکولو د لارې کولی شي د بېوزلۍ په کمولو کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو په 2003 کال کې په دې لړ کې د غریبۍ ختمولو او د خلکو ترمنځ د پیوستون لپاره یو فنډ هم جوړ کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای MSHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو د کورمې اوسیدونکې گلزار حسین په دواړو پښو یو لاس او یو سترګه مازور دی، خو په خپل هوډ او همت یې تر شپاړسم ټولګي زده کړې کړې او نن د خپل کلي په هماغه سکول کې ښوونکی دی چې یو وخت پکې دی زده کوونکی، او د غریبۍ له کبله هغه تر لسم جمعته په خره سپور سکول ته تللی دی. خو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته د گلزار حسین تنخواه بنده شوې ده. داغه کیسه له عبدالحی کاکړه ورو.
گلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15 تر غرمې پورې روغ رمټ انسان و، خو یوې شېبې د سترګو په رپ کې ورزخه نیم بدن جلا کړ.
زه خپل پټې او طرف تللم، و یوه چینه بدله هغې کې ما اوبه چیتلې. وزه څکلا اوبو ته څملستلم، نو مینس ښه خو دی به وخت باندې زه پوه نه شپونلم دمکه وشپله. هغې دمکې ریزلټ کې دماغ باړه خپې او یو لاس او یوه سترګه ضایع شپله. زه بیا بوتلم پر چینار هسپتال ته، یوه شپه پر چینار هسپتال کې وکړه، و هغه نه بعد زه فشاور ته بوتللم. فشاور کې درې میاشتې ما هسپتال کې تیرې کړلې. کله فشاور نه وفاس کوم احتیاطاً بیا پر چینار هسپتال کې زه دوې میاشتې بیډ باندې پروت پام، او دا 5 ما هسپتال تیر کړی دی.
علاج گلزار حسین له مرګه بچ کړ، خو د هغه وجود یې سالم نه کړای سو. د پیښې پر وخت هغه 8 و او د ژوند کولو یو اوږد مزل ورته پاته و. له مور او پلار سره یوازې د زوی د بدني معذوري فکر نه و، بلکې د هغه د راتلونکي په اړه اندېښمن ول.
زما والد صاحب څه و، هغه خپله استاد ریټایر شوی و. هغه دا سوچ ماته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دې یو لاس دواړه خپې دا د یوه کاره نه شي کېدی، نه مزدوري کوی شي، نه څه هنر زده کوی شي. اردی باندې که مو تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډېره ښه وي، ویلې څه کرسۍ باندې به ناست وي او دا به خپله نوکري کوي. او ما هغه واجې نه زه نن مشکلاتو نه وتی یم، ډېر اسانۍ سره روان یم.
گلزار حسین په کورمه کې د خپل کلي لوکمانخیلو په پرایمري سکول کې داخل کړی سو، خو لویه پوښتنه او ستونزه دا وه چې په دوو پښو یو لاس او یوې سترګې معذوره 8 ماشوم به تر سکول پورې مزل څنګه کوي. د هغه پلار د زوی لپاره نه د ګاډۍ او نه هم د معذورانو سایکل اخیستو مالی وس لرلی. د گلزار هورونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کښېښودله، او هره ورځ به یې گلزار په شا سکول ته وړی او راوړی. خو چې څنګه څنګه هغه ستریدلی، نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ. بالاخر کورنۍ یې مجبوره سوه چې هغه په خره سکول ته ولیږي.
ون کلاس نه تر لسم کلاس پورې دا سفر ما په خر کړی دی. یوه ورځې ټایم باندې زه خپل خر باندې سپور وم، زما ورور هم سره سپور و. مو خر پسې بل خر راغللو، د موخر منډې ته نه شروع کړي. دې ټایم باندې زه خپل خر نه ولوېدم، ځمکې ته راغلم. اور ډېر زیات مشکلات و، باران هم ورېدو. خو بیا خلکو ما سره مدد وکړل، او آس کې کړم، خر یې راته ونیولو، هغه باندې سپور کړلم. داسې نور یې وکې مخته راغللې، یو دوه ځلې نور وغورځلم. دا به راتلې خوشه ما به هار نه منلو. ما له خیر ده که مشکلات تیر شي، خو انسان وروسته ژوند بیا آسان وي که نه؟ داسې مشکلات راتلې جي مخته بالکل.
پښتانه عموما خرته په ښه سترګه نه ګوري، نو چې یو واره معذوره سي او په خره سپور سي، دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي. خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري. دی وایي چې کله هم چا ورباندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی.
زما څه کلاس کو مرګلی و، هغوی به ما ډیر زیات خیال ساتلو. هغوی به زه سکول کې بهار کا نه نه کا خرنه به کینولم، خرنه به کوس کړلم، ډیر زیات خیال به ساتلو. دی وجنه زما حوصله مضبوطه و، ملګری سره خو وای به ماتوي چې ته به خامہ خاص کول ترڅ نه بغیر زریږي، مو در سره شته یو وای به ډیر هیلپ کول. ځکه ما حوصله مضبوطه و، ما تعلیم جاری ساتلو. کچیر زه وای تنګواله ما پسې خواندای کولای څه شي کولای بیا هم نه شو کولای کنه بیا هوز سکول ته نه تلم.
گلزار حسین تر لسم جمعه ته پوری سکول ته په خره ولاړ او چې کله د پاره چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته خاص وکړ چې په حاضرانو کې دې ځکه سخت نه ورسر کوي چې هغه په تګراته کې مشکلات لري او دومره پیسې وسر نسته چې په گاډی کې کالج ته ورسی. گلزار حسین له دولسم پاسول ورسته له علامه اقبال پونتونه ځخه پرایویټ څورلسم او بیا په اسلامیات کې ماستری وکړه او ورسره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چې کله زده کړې ختم شوې نو په 2016 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی.
پولیټیکل ایجنټ ته زویرا غلام او تو ویلم پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ او بیا ز پولیټیکل ایجنټ ته لاړم. هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده. هغه ما ته وی چې اوس خو کې انسینی شته دی داغه دی هغه دی او هغه ز خپل پڼ نه ولګولم شپږ زره روپیا به رکول. 2014 نه ز خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم شپږ زره روپیا تنخوا مغسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې گزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم زلاړم سکول ته.
وعلیکم السلام په وړاندې.
نن هغه په کلاس کې ولاړ زده کوم کینا بلکې شوم کیدی. اوس د گلزار تنخوا پنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخوا وي او که نه هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوو پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده بلکې په بدن روغ سړی که بیکاره ګرځي نو بیا دغه بیکاري په اصل کې معذوري ده.
د کورمه دی یو مازوره خون کی د ژوند او دغه د مهنت پاړمو عبد الله کاکړل رپورت وری د خبرونه د پایشي بي دي د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د بانو جاني خیلو په جلسه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزیر او د دوی نورو ملګرو د زر تر زره خوشی کړي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استاد علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې و. نو موړه د غورزنګ د نور ملګرو سره پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله شو. په دوی تور ده چې د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا وکړي خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت په پوزیشن ګوندونو غا کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر دی په لور لای یو خوځدار کې ټاکل شوی جلسې وزندوي. د حکومت په وینا د اکتوبر 15 په کوټه کې د پوزیشن د جلسې لوجې کورونا کیسونه یو په درې زیات شوی خو پوزیشن ګوندونو وایي چې د احتیاطي تدابیر لاندې به د حکومت خلاف جلسې جاری ساتي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت د وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوې انتخابات غواړي خو عمران خان وایي اپوزیشن خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابی وای په کابل کې پنننی موټر بم برید کې نه تنا وجل شوی او شل نور جوړ شوی. نو موړی وای په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دي چې دا سیخکاری د برید هدف هم دی او تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. نن د بیلاروس په سرخار منسک کې خلکو احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکا نه د واک پر خودلو غوښتنه وکړه. په دې هواد کې سکل د اگست میاشتې راځي لاغه ورسته تقریبا هر ورځ احتجاجونه کیږي چې په ولس مشرو انتخاباتو کې لوکاشنکا بریالي اعلان شو. اپوزیشن وایي په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې. او نیوزیلند له پاکستانه دویم مارشل وریزه کرکټ لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلند په هیملټن خار کې شوې دې لوبه کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی 113 رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند د 114 رنزونو هدف په اخیری اوور کې د یو لوبغاړي په اوټ کې دوی پوره کړ.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.